کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونې کې بیا هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې اورېدلی سي چې ژمنه یې کړې د ورځې تر پایه به خپل وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو له خپلوا کمیسیون سره شریکه کړي. د افغانستان د مالیې وزارت خبرې به هم واوري چې وایي سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی، او دغه راز د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې اندېښنې هم درسره شریکو. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړ چې ویلي د افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید زیات شوی، او په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبعه د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ وایي د نن ورځې تر پایه به دوی خپلې پریکړې په کتبي ډول ټاکنو کمیسیون ته ولیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د درې لکه جنجالي رایو یوه برخه باید ځانګړي تفتیش ته لاړه شي، او وروسته به دوی په اړه پریکړه کوي. اندېښنې دا دي چې د ځانګړي تفتیش دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې پورې نوره موده ونیسي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی، او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په یو بحث کې له عراق د ځواکونو وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل ځواکونو ته د شرم خبره وه چې دوی له عراقه وتل، او کردانو ورته ویل چې پاتې شي. بایدن دا خبرې په بحث کې له بلې کاندیدې الیزابت وارنس د دې خبرې نظر په ځواب کې وکړې چې وی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان خپل ځواکونه راوباسو. میرمن وارنس په خوا هم ورته نظر څرګند کړی دی. دی ویلي د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه به د خپلو جنرالانو خبرو ته غوږ نیسي، خو د ترهګرۍ د مدیریت لپاره به له خپلو متحدانو سره کار کوي. وارنس ویلي چې د سنا په پوځي کمیټه کې د کار پر مهال له جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای له جنګي سیمو لیدنه کړې ده. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 20% کې زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل شمیرې ښیي چې هیواد کې تیر کال د تریاکو تولید د وړم کال پرتله کم شوی دی. ښاغلی احمدی د تریاکو د کمښت لاملونه په سرحدونو کې جدي څارنه، د دغو توکو د بیو کموالی پر وړاندې یې د پولیسو مبارزه او وچکالي وبلله. د سپینې ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی و، خو د تریاکو تولید پکې ډیر و. په دې اړه جزئیات وروسته زموږ په خپرونو کې اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استازی او د دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په قورتوی سیمه کې هوایی برید شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازی ضیاءالدین اکازوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري تېره شپه د ماخوستن له لمانځه وروسته وشوه. د بادغیس د والي ویا نجم الدین برهاني هوایی برید تاییدوي، خو وایي مرګ ژوبله یې طالبانو ته اړولې. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پیکن کې د امریکا سفارت ویلي په وهان ښار کې یو امریکایي تبا د کورونا وایرس له امله مړ شوی دی. دا هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره پکې کورونا وایرس رامنځته شو، هغه وایرس چې تر اوسه یې د چین په ګډون په آسیایي هیوادونو کې 120 تنه مړه کړي دي. په چین کې د امریکا سفارت یو ویان نن وویل دوی تاییدوي چې یو امریکایي دوه ورځې وړاندې د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې مړ شوی. چارواکي وایي په ظاهره دا لومړنی امریکایي تبا دی چې د کورونا وایرس له امله مړ شوی. په امریکا کې په دغه وایرس د 12 کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دا هغه کسان دي چې وروستیو کې چین ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استزاد محاکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. د قزاقستان د جنوب جامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازه خطو اته کسان وژلي او 30 نورې ټپیان کړي دي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګمبایف په پلازمینه نورسلطان کې خبریالانو ته وویل د دغو خطو په تړاو 30 تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نښتو کې 10 کورونه، 15 دوکانونه او 40 موټر هم ویجاړ شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جرمات توقایف په یو بیانیه کې ویلي چې پولیسو او ملي ګارد وضعیت کنټرول کړی. تر اوسه د ناامنۍ دغه پیښې انګیزه نه ده معلومه. په دې سیمه کې چې شخړې پکې راولاړې شوي، تر ډېره چینایي توکمه مسلمانان اوسیږي چې په اقلیت کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند وایي دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکوي. زرمینه حق جو،
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تا آخر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که دا اقدام نن ونه سي څه به کېږي.
که چېرته دوی ونتوانېږي نن پوره پرې روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 1390 مالي کال کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې دا د تیر کال پرتله 10% لوړوالی ښیي. نور راپورونه هم لرو.
یعنې که حکومت، وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودې چې موږ سوله کوو، نو په سوله کې خو بیا جنګ نه وي. کله چې ته ماته ننواتې راځې، نو خو ته معلومداره خبره چې ته به توپک نه لرې ته ځان سره، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنګ په نیت راځې، نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم.
دا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د بشري حقونو د نوي راپور په اړه اندېښنې لري. د دې مرکې بشپړه بڼه نن د حقیقت څه دی په پروګرام کې اورېدلی سي او تاندې څانګې مو د نن ورځې بل اونیز پروګرام دی ماتیا مو کړی. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د پایلو د اعلان ځنډ سیاسي سوء استفادې ته زمینه برابرولی سي. خطر پر دې سپدېره نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د شکایت خپلواک کمیسیون د پریکړو له اعلان څخه درې ورځې تیرې شوې، خو لا هم دغه کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه ده سپارلې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایند زرمینه حقجو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتو خپلواک کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي.
هغه مقدماتي پریکړې چې موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې وې، نن به یې پاتې ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریک کړو.
د اغلی حق جو په خبره د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر رسمي سپارلو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کارونه پیل کړي. د تیر چهار شنبې په ورځ د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسون ډېرې پریکړې د هغه 300 زره جنجالي رایو په اړه وی چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د شکایتو کمیسون د پریکړې په اساس له 1,03,618 مشکوک رایو څخه 10% او له 1,02,012 رایو څخه چې له ټاکل نیټې څخه مخکې وروسته کارول شوي 15% ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسون د پریکړې پر بنسټ که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رایې معتبرې وګڼل شي، ټول 1,02,012 رایې به معتبرې وشمیرل شي. د شکایت خپلواک کمیسون په خبره هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د محل د رایې ورکونې په پاڼو کې یې ثبت دی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان حالت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زته زره به دغه پروسه په هلته ورسېږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، صفقیت رامنځته خاصدوی په مله شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا څومره ډېر هغه کړکېچن حالت کې د اساس پړاو کې ده، د بل سیاسي لپاره لاره مسایلې هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث. لکه 2014 کال غونډه
په ورته وخت کې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون یو وایان میرزا احمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی په رسمي ډول د شکایت خپلواک کمیسون د پریکړې تر سپارلو وروسته به خپل عملي کارونه پیل کړي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون خوشبختانه په کومه ورځ چې مطبوعاتي شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون مطبوعاتي په کانفرنس د هغه وروسته تر اوسه پورې کمیسون خپل چمتووالی نیولی دی او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته د رسیدګي د کمیسون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیسون د فیصله مطابق وشماري تفتیش پیل.
د انتخابات خپلواک کمیسون مني چې د دوړو کمیسونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه تر سره شو، خو تر اوسه چې د دې انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې په تیرېدو دي، لا یې هم پایلې نه دي معلومې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت سره نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت ده؟ زما همکار خطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په ګډه به یې وورو. شکایت
کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته او یو ورځ خو باندې پریکړه څخه او د فایلو له شریکولو سره چې خلکو سره دي کانفرنس کې شریک کړی اختلافات هم خپل منځ کې درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاخره دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چرن زته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریز د دغه ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرنس د پریکړې حق سره صحیح کړل دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی و. د پریکړې کې شریکانو خپلې پریکړې سره کړې دي. امیر رسول بیا هم راځي سره وایي چې ورته موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یو ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا چې د تخنیکي اړخ نه کړه کړه دغه پروسه د سیاسي اړخ پیدا کوي او چې له ما ده چې کمیشنران په دې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوئ که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه یوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته ده؟
زه هیله مند یم چې زموږ مسؤولین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اړخ نه هم کېدای شي ډېر متضرره شي او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي شي. دلته د خلکو رایه شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسا دغه نه موږ تاسو دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زته زره به دغه پروسه په هلته ورسېږي. تخنیکي اخې باید قوي شي، صفقیت رامنځته شي. نه خاصه دوی په مله شکل مخته لاړ شي. هماغه ده چې دا پروسه بیا څومره ډېر هغه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینیت د سپینې ماڼۍ هغه وروستی راپور ردوي چې وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید ډیر شوی دی. د دغه موینیت د تحلیل او ارزونې د برخې مشر نجیب الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو لامل شوی دی. په همدې وخت کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي د تریاکو تولید او کښت پکې زیات شوی دی. تفصیل ناجیه صفایی راکوي.
په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې راپور څرګندوي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی، خو افغان چارواکي دا راپور ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت د تحلیل او ارزونې رئیس سید نجیب الله احمدی په سرحدونو کې جدي کنټرول او د قیمتونو کمښت د تریاکو د تولید د کمیدو عمده عوامل ګڼي.
تاسو ډاډه اوسئ چې د تریاکو په تولید کموالی راغلی. دا بېلابېل لاملونه لکه مخدره موادو سره د مبارزې، د پولیسو د شپې لخوا عملیات، په سرحدونو کې جدي کنټرول، وچکالي، د تریاکو د قیمتونو کموالی وروسته کې په عراق د کوکنارو ډېر کار، نو دا ټول لامل شوی چې د تولید کچه راکمه شي.
په همدې حال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 15% هیروین د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحد کې تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ یو نوی راپور څرګندوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې، خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات دی. په دغه راپور کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې 5500 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو، خو په 2019 کال کې د اندازه 6200 ټنه اټکل شوې ده. دا ارزونه ښیي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالي د کوکنارو کښت کم کړی، خو ښې آب هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنسټ شوې ده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړي محمد هاشم علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 55% خاوره د طالبانو په لاس کې ده او په دغو سیمو کې د تریاکو کښت او تولید زیات دی.
طالبانو تر لاس د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کېږي، ته د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي چې دا مهال وسله والې ډلې تر ډېره د نشي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي، چې له کبله یې په دغه هېواد کې ناامني او فساد زیات شوی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم واوري، خبرونو تحلیلونو مو ولولي، او هم کولای سي چې تکراری بڼه په دې ویب سایټ باندې بیا ولولي یا بیا واوري. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په د افغانستان یو اقتصادي موضوع راوخلو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په 1998 مالي کال کې 208 میلیارد اوائد راټول سوی. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسی قدرت نن یوې خبری غونډې ته وویل چې سږ کال د تیر کال پرتله د مالیاتو په راټولولو کې 10% لوړوالی راغلی دی. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه وایي چې له مالیې وزارت سره په ګډه به د مالیه ورکول د ساده کولو په برخه کې خلکو ته په آنلاین ډول عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ مالی کال د تیر کال په پرتله 10% زیات عواید او مالیات راټول کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد عیسا قدرت د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سږ مالی کال 208 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې ده.
ما در سال 1398
موږ پر روان یعنی 1498 مالی کال کې له 208 میلیارد افغانیو زیاته مالیه راټوله کړې. ښه ده چې ووایم دا شمېره مالیه مو چې راټوله کړې د مالیاتي قوانینو د تطبیق او رامنځته شویو اصلاحاتو په نتیجه کې راټوله سوې ده.
د ښاغلي قدرت په خبره د مالیې وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو د راټولولو په ډیرایو داسې زیاتو هغو پلانونو کار کړی چې شفافیت رامنځته کولی سي. محمد عیسی قدرت دا هم وویل چې په تیر 1499 کال کې 109 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او د لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي. خود مالی وزارت وایي چې د دا ډول خپل سره یو مخه بونیسي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس مومند چې د هم په دغه ناسته کې ګډون درلود د مالیاتو د راټولونې د بهیر په اسانه کولو یې ټینګار وکړ.
موږ غواړو چې د افغانستان خلک مالیه ورکړي. پس نو مشکلات داسې چې کاغذونه ډېر سي د خلکو سره نه وي. موږ غواړو چې حق سي مالیه سره سړي سره سي د غوښتنې له لارې سیستم دې چې دا موږ غواړو چې د خلکو ته اګاهي ورکړو. افغانستان کې هغه ټول تجارت کوي یو څه دغه سیستم سره نه بلد دي. ارزو مدار چې د سوري موږ به هم نور مشکلات پلار کې د غیر قانوني اغاز هم مشکل لرو.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې ټینګار کوي چې باید په لویو سوداګری زولارو کې د سوداګرو ستونزې لکه د ویزې او ګمرکي مسایل حل سي ترڅو د دغې خونې د مسؤلینو په وینا په دې سره راتلونکو کلونو کې د دولت عواید نور هم لوړ سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم د افغانستان د مالی او اقتصادي چارو په برخه کې پاتېږو. لکه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د تیر کال پرتله د مالیات په راټولولو کې 10% ډېروالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې انډول په پام کې نیول سوی دی، خو د هېواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیایي بودیجه کې انډول نه دی ساتل سوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي چې حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړی. د مالی وزارت بیا تاییدوي چې ناامنی شایي په ځینو سیمو کې د پراختیایي پروژو د تطبیق په وړاندې یو خنډ وي. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، په ګډه به یې سره واورو.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیر شنبه په مرکز شرنه کې په یو اعتراضي غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیایي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول ځان مې ستوسم کې یو کیلومتر په سړک نه لرم، ځکه چې سړک حق لرم په دې ټول ځان پیګم.
تبنسان پر ویدیس کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیایي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول سوی.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خیلی افغان حکومت یک بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لوی زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیر یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتره سړک چارې هم شامل دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ پلسګونو کسانو اعتراض وکړ او وی ویل چې په نوې پراختیایي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1499 مالي کال د ملي بودیجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو اوسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاو نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت وایان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی آواز برحق دی، ولی مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. مونږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوریو تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیایي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې مونږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیایي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیایي بودیجه محدوده ګڼي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې پراختیایي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوې هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیر زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دا منی چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خو دا نه مني چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سوی وي. شمروز خان مسجدي وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجې ته وګورئ په ټولو ولایت او ولسوالیو کې پراختیایي پروژې شته دی، ولی یو تعداد ساحات شته دی چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه وي، حتی د ملکي هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه وي چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي په هغه کې پراختیایي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامنو سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ورباندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلی، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یوه اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضې سیمو کې د پراختیایي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ییز انکشاف په وړاندې ناوړه پایلې ولري.
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وخت مزوارې دي په ټیکسیانو کې د ترافیکو رئیسات باید د وطن دغه سې دغه وکړي چې ځمکه سره د مختصې کې نکښنی دا چې په آزاد سر انسانان سره تخته یې کې څلور د چا په سیټ کې سره د مختصې کې دوه د مختصې کې کښنی د ښه خلک ورته په آزادۍ دا مو دې رپورت راپورته کړی چې خلک د دې په کندهار کې خلک دغه ټیکسیان ولا سره په آزاد دي. دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړی دا نو پیغام د لوړپوړي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا چې سلام دې زازای واریو بونو سوالینه خبرې کوم. موږ دغه ونه سوال کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته، ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتي د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي د لوړپورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای واریو بونو سوالې ته دې مشمونو دې پورا دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زار خبری کوم لوګر ولایت د محمد اغه ول سوالیه. زمونږ په محمد اغه ول سوالیه
کې حاصل دي په دې پښیمه کې دمر او اور سویره شهر باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسره سوی روختن ته نسره توي په دې هله چې موږ چارواکي دا غواوري او موږ ته لار اخلاص کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې موږ درته مریضان دي لمړ ایر را سوی شو جایته نه مریضان جایته را سوی شو په دې هله چې موږ ته لار اخلاص کې د لوګار ولایت مخنه غو سوالې ته وګورئ تاسو کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي و دا زموږ په امانت تر تخباره کړه کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي ازادي رادیو ته راوستي موږ د ځنګړو پروګرامونو لالارې تر اړوند دوه چارواکو رسو ورسیدو په د دې خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې څلور نیمې بجې سوې او زلبیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به خپلې پریکړې په رسمي بڼه د ټاکنو کمیسیون ته وسپاري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون درې ورځې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د استنافي شکایتونو پریکړې اعلان کړې، خو لا هم دغه پریکړې د عملي کولو لپاره ټاکنو کمیسیون ته نه دي ورسېدلي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دي دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتي رامنځته کړي. افغان چارواکو د امریکا د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ دفتر هغه راپور رد کړی چې ویلي دي افغانستان کې د خالصو تریاکو تولید 21% کې زیات شوی دی. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي او دغه ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې په قورتوي سیمه کې هوایي برید شپږ ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په پیکنګ کې د امریکا سفارت ویلي په ووهان ښار کې یو امریکایي تبع د کرونا ویروس له امله مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپوړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضا د محکمې پر مهال شهیدي ورکړې وه. او د قزاقستان د جنوب شامپیل سیمې په یو شمېر کلیو کې تازان خطو اته کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي.
مننه کوم اسدالالدین. دوستانو د سپورتي نوي پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کړي.
د افغانستان په فوټبال فدراسیون یا فیفا کې د لوبسارانو 15 ورځنی کورس پای ته ورسید. دغه فدراسیون مرستال شمس امینین نن ازادي راډیو ته ول چې د لوبسارانو روزنیز د کورس په بلابلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندۍ په هدف جوړ شوی و چې 150 لوبسارانو پکې ګډون کړی وو. خغلی امین زیاتوي چې د کورس په پای کې ګډونوالو ته د ډالیو ترڅنګ د هیواد فوټبال څلورو نوي لوبسارانو ته د فیفا له لوري د لوبساري کارتونه ورکړل شول. په هرات ولایت کې د بوکسینګ کوینکیک رزمی سیالی پای ته ورسیده. دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر سیول حق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالی د ترجمه پرس پیل سوی وي چې د هرات ولایت او لسوالیو کلبونو شاوخوا اتیا ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. خغلی زیاتوي دغه سیالی په څلورو سنی کټګوریو کې تنکی ځوانانو، نوی ځوانانو، ځوانانو او لویانو لپاره چمتو سوی وي. د زیول حق زی په خبره یاد سیالی د ورزشکارانو ترمنځ د کوینکیک بوکسینګ سیالیو ته وده او پراختیا ورکول دي. زی هم دا شنوای چې په یادو سیالیو کې له سپین کمربند نیولې تر نارنجي کمربند لرونکو ورزشکارانو ګډون کړی وو. د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته مډالونه هم وویشل شول. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ د انګلستان په وړاندې شل اوریزو لوبو لپاره 14 کسیز نوملړ اعلان کړ. د ورزشي نړیوالو پاڼو د راپور له مخې دا شل اوریزو لوبې د فبروري په 14مه پیلېږي او تر 14مه به دوام وکړي.
دوستانو د دې سپورتي خبرونه او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي راډیو دات کام. اوس په ورسو دوه نیوز پروګرامونو ته حقیقت څه دی چې په دې کې د پدې اونۍ کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دلیل مشر عزیز احمد تسل سره مرکه سوې ده. زما همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده. ورپسې به تاندې څنګه پروګرام اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. غواړم پوښتنه له دې نه پیل کړم چې د ملکي تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره څومره له اندېښنې ډکه موضوع ده؟
له بده مرغه په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباني خوندي کی. زیاتره دوی په عملیات کې قرباني کیږي او په عملیات کې وژل کیږي. په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او ښځو ورکړل او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلودي. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو کېلو غاړو لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکي خلکو د سر ساتنې ته پام کوي او نه هم بهرني ځواکونه او نه هم افغان حکومت متاسفه.
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال اغه لومړني نه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لاړخ یا په لحاظ ډېر خونړی کالو. تاسو دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیرو نورو کلونو خونړی وو. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغه سي سړک خاړې ماین چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجی د مراسمو لپاره راغون شي او هغه پکې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه اخیستل کېدل په او کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغه سي خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښې شوې. لکه په دا په اتلس کلنه جګړه کې بیا په ځانګړي توګه په دغه تیرو پنځو کلونو کې او په بیخي مشخص کو 2019 کال تاریخ کال او ملکی خلک ډیر قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وي او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظر په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی؟ امغه تفوق طلبي
خلارې داوه چې د سولې خبرې پیل شوې ولته دوی اور بند مرسته اعلان کړه وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته چې ګوري دلته یوازې د طالب او د امریکا او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات تر ډیره حده پوری د غوي مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړه ته شدت ورکړي. خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډالو را پیدا کېدل یا د دوی ترمیان زغه پروپاشي د دې سبب شوی چې تاوتریخوالته ډیر زیات واده ورکړي، د تاوتریخوالې زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم د اراده درلودي چې محصول کونه په سولې کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې خورباندی کله چې ته ماته نه نواتې راځې نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لري ته ځان سره، بیا ما ته خبرې کوونکو ته د زری موټر سره راځي او د جنگ په نیت راځي نو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزم. یعنی په دغه جګ په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول او د دې خواته د حکومت لوري عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبری کوي، یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو دی د جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخه وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي د جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، نس هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل سوي دي چې 1% مسول طالبان دي او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرنی ځواکونه په افغانستان کې بل شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوې دي دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسون باندې خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی باغ سیمو ته سفر کړي چې هلته په د هرې کورنۍ له 15 نه نیولې بیا تر 100 ته 14 کسانو پورې په هوایی برید کې شهیدان شوي دي، او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګي برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې و. نو په لویو ښارونو کې معلومدار خبره ده چې تلفات زیات اوړي، او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناک وسیله و. سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکی خلکو باندې واوښتل. خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې اویا فیصده طالبانو ووژل او څلوېښت فیصده حکومت ووژل. په کار دا ده چې د دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري، هغه مشخص پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژني، له هغې نه پوښتنه وشي چې واوروره که تا یو وژلی که د لس وژلي د دې حساب باید درسره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دي چې دا څنګه کمولی شو.
فصل صاحب، تل دغسې راپورونه یا هر کال دغسې راپورونه خپرېږي د یو شمېر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته، ولی هر کال له بل کال نه بیا تلفات زیات وي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه یو جدي موضوع ده او د جګړې ښکېلې خوا وي هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومداره خبره ده چې په جګړه کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانینو ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. لبل اړخه که تاسو وګورئ په همدا تیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې چاودنه وشوله، د واده مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. لبل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ څلور کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي تر رئیس جمهور پورې ورغله، لغې خلکو سره د زړه خواله وکړله. یعنی د دې معنا څه ده؟ زه رئیس جمهور ته وایم، زه د جناب محب صاحب ته وایم چې دی په دې وروستیو کې ډېر سفرونه هغو سیمو ته کړي دي چې هلته ملکي خلک دي او هایبرید نه وژل کېږي، په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوئ یا پاوز درسه بیایي او هلته په خلکو باندې میلمستیاوې اړوئ. دا ښه ده چې دلته د وزارت داخلي ته ورشي او وزارت دفاع ته ورشي، او هغه قواوې چې په افغانستان کې دي، هغه یونیټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوې هلته ورشي، له دې کمانډانان سره وغږیږي چې وسړی ته ماته دغه ستا د جغرافیا چې تا دغه راپور ته ماته راکړي ته په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی، ته ماته هغه اسناد راوښیې چې تا ته خپل د سیمې استخباراتي کس معلومات درکړي دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې تا بمبار کړی دی. په کار دا ده چې دوی ملاقات له خپلو د جګړې له امیرونو د جګړې امر څوک ورکوي له هغې سره وکړي. یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد دوا شي یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد دوا شي، اساسي تغییرات راوستل په کار دي چې دوی نه کوي.
تصل صاحب، که چیرې وضعیت دغسې دوام کوي، څو ګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو ناورین باندې بدل نه شي؟
همدا اوس بدل دی، وضعیت په ناورین باندې اوښتی دی. پخوا به ویل کېدله چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله رامنځته شوې، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس اصل یعنی دا نوره نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې یو میلیون خلک راوځي. خو دا دې معنا څه ده؟ او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د ولس لپاره وکړي هغه نه ترسره کوي، هغه حقونه چې باید ولس یې ورکړي هغه نه ورکوي. له بله اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي او دوی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې یو. نو چې ته د اصلي بچی د دې خاورې نو ته بیا ولې د خلکو کورونو کې پټېږي؟ ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوي چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مراشم اوله؟ درسته ده چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري، هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک ختلې کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي. نو طالب ته خو چې د ولس سړی ته خو خلکو مابینځ کې ماته.
اوس دغه ناورین د مخنیوي لپاره، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په تیر چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل کېږي، څه باید وشي؟ د جګړې ښکېلي خواوې باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی هغوی باید څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډېر زیات موږ هم غږېدلي او ډېر زیات ورباندې بحث شو چې څه کېدلی شي. اوس زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې ښکیل شي، هغه که د امریکا ولس دی، هغه که د افغانستان ولس دی، او هغه که د طالبانو خواخوږی ولس دی، هغو ته وویل شي چې تاسو نور په خپلو حکومتونو په خپلو چارواکو باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کیدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کیدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کیدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس له منځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورټ نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي. هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دا یوه لار ده. له بل اړخه نړیوالې ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي، هغوی د خپل هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکي برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخته پورې چې څوک په افغانستان کې ملکي تلفات نه درېدي. له بل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسي چې ده دې ته د دغسې د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مارکان حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصولو بلدي، هر ډول اسلحه وکارولی شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي، هغه بیا کولی شي چې د جنګ ستراتیژي جوړه کړي او طرز العملونه مراد کړي.
ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دي رسیدلې، یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسې څه کوئ خپلې هیلې او خبرې شریکې کړي دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنګ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادمی وړاندې کوم د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړې شوی. د خبرونه په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د زینو هیلې او غوښتنې وورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي، زړه می کیږي چې اوربان وشي، نورستان ته لاړ شم، منډي وکړم، وخاندم، ویده شم، ونه تیګم، شپلاق وهم، وطني مستي وخورم، ونو ته پورته شم. زړه می کیږي چې د نورستان په غرونو کې سندري ووایم. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي، که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلان سیمې ته لاړه شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شېبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي، په ډېره مینه او شوق به د وطن بېلابېلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي، که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پریږدم، د پی ایچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینه شهابی لیکي، د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد ظاهر سندره لاړشه ننګرهار ته په لوړ آواز د درې ته اوروم.
افغان ځوان رامین مظهر په لومړي ځل ولیکل که اوربان وشي نورستان ته به لاړ شي. دا په یوه وړه لیکنه کې په سولې پورې خپلې تړل شوې هیلې له خلکو سره شریکې کړې او بیا ډېرو نورو ځوانانو دا خبره بدرګه کړه او خپلې هیلې یې شریکې کړې. لیکوال آتیا مهربان چې خپل هم په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي غواړي ځوانان وپوهوي چې هیڅ ایډیالوژي هم په دې نه ارزي چې موږ د هغو لپاره یو بل ووژنو.
زما هیله دا و چې که سوله راشي زه په ټول افغانستان کې په هر ځای چې زما لاسرسی وي زه کوشش کوم چې دا خبرې ترویج وکړم چې هیڅ ایډیالوژي او هیڅ اختلاف د دې ارزښت نه لري چې موږ یو بل ووژنو او موږ یو کودک یتیم وکړو او د هر اختلاف د هر لاره داده چې موږ یو بل سره خبرې وکړو یو بل سره مذاکره وکړو او د حل لارې پیدا وکړو. د ډېر ځوانانو آرزو دا و چې کله چې سوله راشي زه خپل کلي ته ځم او هلته زه په یو ښوونځي کې معلم وشم او د خپل کلی ماشومان ته معلمي وکړم. خو زه فکر کوم چې دا ابتدایي آرزو ده. د هر ځوان حق هم ده چې باید هر څوک چې غواړي هر څه چې غواړي په هر رشته کې چې غواړي هغوی باید کار وکړي. د افغانستان په هر سیمه کې دوی غواړي باید دوی کولی شي چې راشي او هلته یې کار وکړي.
ځوان لیکوال منتشر شاهی وایي د ځوانانو وروستی کمپاین او د دوی هیلې ښیي چې ځوانان سوله غواړي او دوی نه غواړي چې نور نسلونه هم د جنگ قربانی شي.
تاسو باور کې دا کمپاین مام ټویټر کې وکړه ما په زړه کې په ذهن کې مې تصور مې کوو چې مثلا که داسې وضعیت راشي زه باید د هغه لوس باید څه ولیکم د هغه وخت په اړه چې مثلا که راځي تاسو باور کې دا شی ما ذهن کې نه راته. مسله دا داسې دغه جنگ دومره کار سوی داسې حداقل هغه موږ ذهنونو کې همږ دا تصور د سولې نه شو کولی. نو دغه چا راسي داسې په ټویټر کې مثلا یا د نورو ټولنیزو شبکو کې دا وړ یو کمپاین شروع سوی دا حداقل دا دومره کومک کوي سي چې حداقل موږ فکر وکړو چې مثلا یو تصور وکړو چې موږ سولې په نوم یو شی لرو مثلا ټولنه کولی سي په سوله کې ژوند وکړي. یعنې تاسو باور کې دغه کمپاین د ما ذهن کې دا شعر ژوندی کړه موږ کولی سو په سوله کې ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لریوالی راکمولی شي.
دا ډیره مهمه ده چې ذهنیت سازی واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي نو زه به څه کوم. مثلا زما اولنۍ هیله دا ده چې که سوله راسي زه خپل وطن خپل ټول کلي سیمې خپل کلیوال خپل ملګري هغوی ووینم هلته هغوی ته ورسم د هغوی چې کوم شکونه دي د هغوی چې کوم فکر دي دا ورته حل کړم او دغه ډول هغه خلک چې په وطن کې اوسېږي هغوی ښار ته راسي وګوري. اوس کوم کمپاینونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې مثلا ځوانان مخته وړي ځینې شیان ډېر اسانه عادي مګر ګټه یې ډېره یي. نو زه په کل کې ټولې هغه هڅې نه یوازې زه بلکې د سولې ولسي حرکت ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره بیخي یوه درجه ذهنیت سازیم کوي مستایم ورسره ملاتړ یې کوو ام حمایت کوو. یو خو د جنګ پړاوونه دي دغه ذهنیت سازي په خپل ځان کې خپل ډېر لوی کار دی.
مدني فعال حسیب مومند وایي دا چې په افغانستان کې اوږدې جګړې ځوانان ډېر سره لري کړي په کار ده چې دغه ډول پروګرامونه په دوامدار ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شته کرکه کمه شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډېر مقدس نوم دی ډېر پاک نوم دی. زه مطمئن یم که مونږ یو ورځ سولې ته ورسېدو زه مطمئن یم دا ټولې کرکې په مینه بدلېږي ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو خپل لوري شریک کو خپل ستونزې شریک کو. دغه چانس په سولې کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې دوی خپل نظریات تبادله کوي دغه انرژیانه چې دوی یو دی بل په ضد کاروي دغه انرژیانه سره منسجم کی دغه د هیواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
ساندي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري کسوله وشی تاسه څه کوي او د ځوانانو نورې حسبه د سولې په برخه کې څومره ګټوري تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزای سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پدې ورستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي، ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي، چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي، لارینونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي، هغه خپلې هیلې شریکوي چې زه به دا وکم دا به وکم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي، او دا تر ټولو ښکلی خبره هم دا ده چې دوی خپل برنامې او خپل د زړه خواله موږ سره شریک کړي، افغانستان او نړیوالو سره شریک کړي. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري، ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته داسې یو ذهن راځي، داسې یو تصویر ورته ورکول کېږي که چیرته سوله راشي دغسې به ژوند وي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي، ایما خویندې ورونه به راشي، او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي، هغوی ایما چیان نه پیژني. دیش کالون نه اضافه کیږي چې مونږ بیخي سره یو ځای نه یو، حداقل یو ځل لپاره. یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې مونږ ورته وایو مهمه ده، حداقل سره د خپل کورنۍ ویني، مونږ بچیان یو بل سره وپیژني، دا به هم یو آرزو ده. دې ترڅنګ چې مونږ د ټولو آرزو هم ده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو، خپل ښکلی وطن ووینو، او په سوله او قراره کې، یعنی هر یو افغان دغه هیلی و ارزوګانې لري چې مونږ یې لرو. متاسفانه د جنګ د وجې نه مونږ ونتوانېدلو چې حتی خپل هیلی بیان کړو.
یوازې که د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبره وي، هغه سیمې چې اوس نام نه دي، چې اوس خلک نشي ورتللی، هغه کار ته ضرورت لري. د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې دي، یعنی اوس خلک نشي کولای ورشي، څه باید وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نشي؟
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کیږي خلک غواړي چې ورته لاړ شي. نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنی په قیر سړک باندې زه او ټول شیان ښه دی. امن هغه وخت دی، سوله هغه وخت ده، او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو، اختلافات یو خواته پریدو، او د خپل سوکالی په خاطر باندې، د وطن سوکالی په خاطر باندې، د خپل هیواد د بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټې سره ونغړو او کوشش وکړو چې آباد کړو. زه پوهیږم چې سوله له خیره سره راشي کار په سخته ډیری. حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفته کار وکړي، او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګان نه بلا کارګر راځي، او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي، ځکه چې د نه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته. خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم، سوله کې اصلي ګټه به د افغانانو ګټه وي. نو دې لپاره د افغانان دی په خپل مینځ کې، او دا د افغانستان ځوانان دي، دا د افغانستان ښځې دي، دا د افغانستان خلک دی، سولې لپاره باید کار وکړي. او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري. زه د پروژو طرفداری نه یم، مخصوصا د سولې په حساب باندې. سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي، بیا پایلې ډېرې بده ده او ناکامي ده. او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي، او خپل خلک، زمونږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغزه نه پیل کړي، زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي.
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي، ځوانان باید څه وکړي؟
نن سبا ځوانان سربیره دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي، دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي. او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور دې ټوپک پرېږدي، فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی، ایما څه کیږي. د سو استفاده زمینه دې بل چاته په لاس نه ورکوي. اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري، او خپل بل هم وطن او خپل ورور بیرته وزنی، اول دی هغه بند کی، ټولنه مهم کارم داره. او بل یو بل ته غاړه ورکي، او یو بل سره په همت ودرېږي، ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زخته زیات دی. او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ، او هم آینده ژوند او خپل بچیان لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ.
اوریدونکو، کسوله وشی تاسې څه کوي کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده، خو کسوله وشی تاسې څه کوي په همدې اړه خپلې هیلې له یو بل سره شریک کړئ. موږ مو تر بلې خپرونې په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم. Thank you.